مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پېښور د وژل شوي پولیس چارواکي طاهر خان داوړ د جنازې مراسم بیګا په پېښور کې ادا کړل شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي وفاقي حکومت د قبالي زلو لپاره 40 ارب روپۍ مختص کړي. او امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو پر 1900 سعودي چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. تفصیل: د پېښور کلیوالو سیمو وژل شوي پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي منص په پېښور پولیس لاینز کې هم ادا کړل شو. د جنازې پس په پېښور کې د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی بیګا خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به سر ته رسوي.
حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا زمونږ د اس پی مړې په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ بیکو. دا ډیر اساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نوی رسیدلې، تر هغه پورې بیان بازی نه ډډه پکار ده.
د جنازې پس د وزیرستان قبایلی مشرانو د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. مخکې د طاهر داوړ مړی سپارلو په سر په تورخم پوله د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ سختې خبرې شوې وې. افغان چارواکو اولس د طاهر داوړ مړی د پاکستاني او چارواکو پر ځای له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته وسپارلو. طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20 له اسلام آباد له درک شوی او د نومبر په 14 مړی په ننګرهار ولایت کې وموندل شو چې پرون کورنۍ ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي زلو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته ویل د قبایلي زلو د ډیرو ادارو واک تر اوسه له وفاق سره دی او صوبایي حکومت کوشش کوي چې د قبایلي سیمو انضمام په عملي ډول زر تر زره سرته ورسوي. د صوبایي وزیر په خبره په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره پاکستان الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې په هغو سیمو کې د حلقه بندۍ کار مکمل کړي، ځکه چې د دوی حکومت انتخاباتو ته تیار دی. د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د تحریک انصاف حکومت د لومړي او 100 ورځو کارکردګي په اړه معلومات د نومبر پر 9 قوم ته وړاندې کړي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته فواد چودري وویل
پرائم منسٹر صاحب 29 تاریخ کو
دی وای وزیر اعظم صاحب با د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې زموږ د واکمنۍ د لومړی او 100 ورځو د لاسته راوړنو په اړه ولسته معلومات ورکړي. موږ لوی لاسته راوړنې لرو چې پکې نوې قانوني پالیسی او د کرنې تګلاره هم شامل ده.
فواد چودھری دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې بیګا په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو ته حکومت پر کارکردګي نیوکه وکړي. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شری رحمان ویل چې موجوده حکومت سنجیده نخکاری. پاکستان وایي امنیتي ځواکونو یې له 200 څخه 15 ایرانی پولیس ساتونکي بازیاب کړي دي چې یو میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په کوششونو دغه تښتول شوي ساتونکي راخلاص کړل شول چې صحت یې ښه دی او ایراني انتظامیه ته به وسپارل شي. نوموړي ویل د پاتې ساتونکو د بازیابۍ لپاره له پوځي مشرتابه سره یې په ګډه کوششونه روان دي. ایرانی میډیا د هیواد د سپاهي پاسدارانو ځواک د مشر جنرل محمد علي جعفري له خولې د 500 ساتونکو د واپسې د خبر تصدیق کړی دی. د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو د تختول مسؤلیت منلی و. د وسلوالو لخوا په تختول شو کسانو کې د ایران د سپاهي پاسدارانو د استخباراتو غړي هم شامل وو. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د کابل او لوګر په لویه لاره د امنیتي ګواښونو زیاتېدو له کبله دي د دغه لارې امنیت ته پام وکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل هلته کله کله وسوال پر سړک حکومتي کارکوونکي او نور مسافر له ګاډو کوزوي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې که د دې مخنیوي ونه شو نو د وسلوالو زور به هلته زیات شي او د عامو خلکو تګ راتګ کې به مشکل رامنځته کړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې عملیات پیل کړي او کوشش کوي چې دغه ګواښونه له منځه یوسي. امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو په په 19 مبینه سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. په دغه کسانو کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان تنیز دیل ورپوري همکاران هم شامل دي. دغه بندیزونه لاغې وروسته اعلان شول چې د سعودي ولسی سارنوال اعلان وکړ چې د وژنې په سر 15 چارواکي د مرګ له ممکنه سزا سره مخامخې دي شي. نه 50 کلن خبریال خاشوکجی په امریکا کې اوسېدو چې په خپل خوخه جلا وطن وو. هغه د ولیعهد له لویو ناقدینو څخه یو. خاشوکجی د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د تلو وروسته لادرکه شوی. د ترکیې انتظامیه تور لګوي چې پر خاشوکجی تشدد شوی او د هغه وژنه له مخکې نه پلان شوی وه، خو سعودي عرب له دغو تورونو نه انکار کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن پرون ویلي هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي د جمال خاشوکجی په وژنه کې ککړ دي. نوموړي وویل هغوی ډېر په بېرحمانه ډول دغه خبریال ووژلو، نو ځکه باید د خپلې کړنې سزا ورته ورکړی شي. په دغو کسانو کې د سعودي د ولیعهد دوه نږدې همکاران سعود ال کهتانی او ماهر مطرب او د خاشوکجی د وژل کېدو په وخت په استنبول کې د سعودي کونسل جنرال محمد ال اتیبی شامل دي. چین وای غربي ډیپلوماټانو تر خپل سفارتي رول نه په تجاوز کولو سره یو خط جاری کړی چې پکې په چینایي سینکیانګ صوبه کې په ډلهیز حراست اندېښنې څرګندې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون خبریالانو ته ویل چې دا به مسلې رامنځته کړي که سفارتکاران د سینکیانګ پر انتظامیې د زور اچولو کوششونه کوي. د بیجینګ لپاره بهرنیو سفیرانو په لیکل شوې بڼه غوښتنه کړې چې په صوبه کې په روانو حالاتو بحث وکړي، چېرته چې په اګست کې د ملګرو ملتونو پلټونو څرګنده کړه چې د سینکیانګ شاوخوا 1 میلیون مسلمانان چې زیاتره نسلي اویغور دي د ترهګرۍ خلاف حراستي مرکزونو کې ساتل شوي. په بند کې ساتل شوي کسان او کورنۍ یې وایي چې نیول شوي کسان په زور خپل مذهب او کلتور بدلولو ته مجبوره کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبیا او د موسم حال رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ او په 1.30 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حل د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اوبه او زیات نه زیات 2 بنو کې 9 سلیریش او په کوټه کې 0 او 40 وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوړپوړي افسر طاهر داوړ مړی بیګا په پیښور کې خبرته وسپارل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي اسلام آباد د نوموړي د وژنې ځواب ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو ریاستي وزیر د طاهر داوړ د وژنې د پلټنو ډاډ ورکړی او وایي په دې اړه د خلک بې ځایه څرګندونې نه کوي.
افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی؟ اس سے اور سوالات جنم لیتے.
د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وای وفاقي حکومت د قبایلو پرمختیا لپاره پیسې ورکړې دي او دا چې هلته ژر حلقه بندي مکملوي.
هلته حلقه بندانو ایشو ده، هلته یو سي نشتا، هلته وی سي سیستم نشتا، نیبرهود سیستم نشتا، نو موږ غري باندې اوس لګیږي.
د لوګر اوسیدونکو وای یو ځل بیا کابل ته پرتلون کې لار امنیتي ګواښونه زیات شوي او وسلوال خلک له ځان سره بیاي.
دولتي وی یا خاص تجاران وی ځان سره بیاي
پس له دریو بجو ده خلک نس کوي په سره تاګ راتګوږي.
شنن یو تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لوبړې موضوع ته ورزو، تیر شپه د وژلې پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا لمنځونه وشول. لوبړې د پاکستان لوړپوړو ملکی او پولیس چارواکو یې د جنازې لمنځ وکړ او وروسته یې د کورنۍ غړو خپلوانو او ګڼو فعالانو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیات آباد په هدیره کې خاورو ته وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنازې تر مراسمو وروسته مشال راډیو ته ویل د داوړ ورکېدو او وژنې ګڼې پښتنې پیدا کړې دي چې حکومت یې باید ځواب کړي. قبایلي مشران وایي د داوړ د وژنې د بې طرفه او شفافه پلټنې وشي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
تیر شپه د وژل شوی پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یو جنازه په پیښور پولیس لائن کې 8 بجې وشوه او بل جنازه په حیات آباد شپږم فیس کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقعه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دې وکړی شي. په دې محل د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
په یوه وخت یو شم دومره زیات سوالونه نشي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیا کې څومره سوالونه پورته کیږي. یعنی شپاړس ورځې شي چې دی ورک وو. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول گواهی چې آیا په د شپاړس ورځو کې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک افیسر ورک وو او ټول پې خاموش وو. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا یې غنه پس د لاش درې ورځې کیږي چې دا کورنۍ په انتظار وه په دغې کرب په دغې غم شه ټول پښتون کام وو چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شه ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاش ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو د شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېیاشت بند یې که په لاره هغه په پیدل په پښو روان شو. ولی نه پریار د پلار غد
د جنازې نو ورستو هلته موجود دا وړو قبیلې ځنې مشرانو ځوانانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
سلمان ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلی یو. خدا زمونږ د پښتنو د پر ډیره غټه صدمه ده چې دا مونږه د اینه طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پراته ده. مونږ ټول قوم ډیر په خفه یو او ډیر غمجن یو. دغه فیملی سره مونږ سمه هغه ده غم شریک دي. والا دا خو ډیر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټی ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سروس ایس پی دی داسې اوچت کی مطلب پته نه ولګي اسلام آباد سیف سیټی لقب ورته میلاو شوی دی هغې نه اوچتیی او دای وړي افغانستان ته پته نشته. دی ته خو مونږ هم خپل حیران یو. مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دې دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی او زه هم داوړ یم. د ټول وزیرستان بلکې د ټول کی پی کی غم دی ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او د کی پی کی هم هیرو. نو غم یې ډیر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جنرال احمد دی. زه خپل کلی کې د خپل پلار مشر یم. ټول داوړ مشر یم. چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات او چې نور خلک ته پسې راولي بل ملک خلک ته راولي پسې دا تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې دا چا مړ کو چا هغه شوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلي مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخته قبایلي مشرانو او پاکستانی چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر ایس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور.
په راپورټ کې مو واوریدل چې تیره شپه د پولیس افسر طاهر داوړ جنازه وشوه او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار اپریدی ژمنه کړې ده چې حکومت به د پېښور د لوړپوړي پولیس افسر د وژنې او په ننګرهار کې یې د مړي موندلو پلټنې کوي. د طاهر داوړ زوی امجد داوړ وایي د پاکستان دولت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې او باید ځواب ورکړي. داوړ د اکتوبر پر 28مه له اسلام آباد ورک شو او بیا د نومبر پر 14مه یې مړی په ننګرهار کې وموندل شو چې پرون افغان قومي مشرانو پر تورخم د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو ته وسپاره. ګلایاز معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د طاهر خان داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی بلکې دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. په پېښور کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدي او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې په تورخم پوله د افغان چارواکو رویه نامناسبه وه. وزیر مملکت شهریار اپریدي ویل چې د طاهر خان داوړ په وژنه کې ککړو کسانو ته به ارو مرو سزا ورکوي. په خبري کانفرنس کې د ایس پی طاهر داوړ رور هم موجود و. په دې موقع شهریار اپریدي ویل
تو حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا سپرنٹنڈنٹ آف پولیس افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی.
دا د حیرانۍ خبره ده چې زمونږ د اس پی مړې په افغانستان کې موندل شوې. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نوي رسیدلې تر هغې پورې بیان بازۍ نه ډډه پکار ده. له دې سره نورې پوښتنې راپورته کیږي.
اوس اور سوالات جنم لید.
د کورونا چارو وزیر مملکت دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تور خمپوله افغان چارواکو د طاهر خان دا ور مړې پاکستانی چارواکو ته سپارلو څخه انکار وکړ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داور په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته وسپارلو. په هغه ځای کې د وژل شوي پولیس افسر طاهر خان داور زوی امجد داور په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په پاکستانی حکومت نیوکه وکړي او ویل چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
راستې ما هماره لري راستې بند کړې دي. همسه پوښتنه کوي آپ اس کے بیٹے تو میں نے کہا کہ ہاں تو کہا
آپ مونږ لپاره لارې بندې شوې وي. ما نه تپوس وکړو چې ته د طاهر زوی نو ما ورته ویل هو نو ما تی وی چې ته را کوشش ما ورته په جواب کې ویل چې کوم قانوني وجه راته بیان کا نو زبې و منم. هغه سره هیڅ وجه نه و. مونږ دوه غنټې پیدل رالو لړی رکړاونو رستو دلته را ورسېدو نو مونږ ته ویل چې هغه په هلیکاپټر کې لاړ. دا ډرامه لومړي سر نه روانه ده او نو په هیغو چې سره روان دي. مونږ به هم ریاست نه ډېری پښتنې کو او ریاست ته جواب ورکول وي
او جوابات دینه هونګي ریاست کوي.
دا په خبر کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر خان داول د اکتوبر پر 28 مله اسلام آباد لادر کښوي وو او د نومبر پر 14 ننګرهار کې مړې وموندل شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د طاهر خان داول را خوشی کول لپاره پوره اقدامات شوی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د طاهر خان داول د وژنې په اړه بشپړ راپور غوښته دي او د دې پلټون په نتیجه کې بعضې موار کسان په ډاګه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په اسلام آباد کې د اس پی طاهر خان داول د وژنې پر ضد مظاهرې هم وشوې. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په بنو او په نورو سیمو کې لاریونونه وکړل او له حکومت یې د طاهر خان داول د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه او د پاکستاني فوج په رویه یې نیوکې وکړې.
د ګولایاس پر رپورټ کې مواردل چې د پاکستان چارواکو پر افغان لوري تور پورې کړی چې پر تورخم د پولیس افسر طاهر داور د جسد ترلاسه کولو پر مهال د افغان چارواکو رویه مناسبه نه وه. تاسې دا هم واورېدل چې د کورنیو چارو وزیر مملکت وایي د داور د وژنې سمې پلټنې به کوي. هلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې دی هغه ویلي دي چې افغان قومي مشرانو په پوره درناوي باندې د داور مړی په پرتورخم پاکستانی چارواکو ته سپارلې دي. حضرت عمر زاخیلوال دا خبره نن پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. هلته بیګا د پولیسو افسر په کور کې د فاتحې پر مهال په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د پولیس افسر د وژنې بې طرفه او نړیوالې پلټنې غواړي. فرهاد شینواری له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې په تورخم کې ورته د طاهر دوړ مړی څنګه وسپارل شو او په دې بهیر کې د ځنډ لامل څه و؟
درې ورځونه پولیس چارواکي تلل دلته او هغې ته به چې کوم دا میت و هغه نه میلاوېدو. پرون شپې مونږ ته دا خبر را ورسېدو چې قبایل هلته چې کوم قبیلې دي هغې دا وایي چې مونږ خپلو قبایلو رونو ته ورکوو حکومت ته نه ورکوو. نو بس مونږ یو قافله روانه کړه مشران راسره وو نو لاړو. هلته چې ورسېدو نو منیسټر چې کوم د مملکت وزیر چې کوم د داخلي شهریار افریدی هغه هم هلته موجود و. نور په تب سرکاري خلک هغه سره وو خو هلته چې کوم قبایلو هغې وته جسد نه والا کول. نو بیا ما وته زو سره جرګه کوم. نو بیا زور غل ما نور مشرانو سره مونږ بیا قبایلو سره جرګه وکړه غ پښتنو رونو سره نو اغي بیا د ته ګریشې به تاسو ته مونږ والا کو.
دا غوې څو غختنه وي د افغان حکومت یا د افغان قبایلی مشرانو چې د جسد نه حواله کول.
اغي دا ویره قبایلو چې دا نه د افغانستان حکومت مونته ده دا مونږ مونته ده. نو دې مونږ خپل افغانستان حکومت ته ورکو دا مونږ خپل قبایل لا ورکو. نو دې د وژنې غوي چې په دې کې د حکومتونو کار نه دي. نو بس دا مونږ قبایل خپل کې یو بل سره د غم خادي او غمونه مونږ شریک دي. نو بس دا مونږ مونډلې ته نو مونږ به خپل قبایل رونو لا ورکو. تور هم په دروازه غوي ولاړو مونږ غي سره کیناستل کیناستو غي سره مجرګه وکړه. دا غي دې ته تیار شو چې به زو در څلور مشره نور غي به ماته دا وایل کی زه بیا پاکستان ته راوړم. مونږ پاکستان ته مونږ راوړو نو هغه مونږ نه نو بس بیا په امبولانس کې ولو راوړو بلندې کوتل نه پهلې کپټر کې دي ستاره ورسولو. مونږ تحقیق واړو او د مې د لکوام د دارو لاندې تحقیق واړو ځکه چې پاکستان کې داسې څو زره ور خلک شته چې غینه څوک ته پوسټ نشي کولای. نو دې د وژنه زمونږ غوښتنه دا ده چې لکه مې د لکوامې درې د راشه غینه د خبرو تحقیق وکړي.
ل د شمالي وزیرستان ل پارلماني استازي محسن داور سره مو د فرهاد شینواری مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ا اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې یوازې د پرمختیايي چارو لپاره 4 ارب روپۍ ورکړې دي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگم شال رډټول صوبایي حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلی زلو کې د حلقه بندي ویلي دي او دا بهیر به ژر بشپړ شي. ګلایاز له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې صوبایي حکومت د قبایلی زلو لپاره څه پرمختیايي پلان جوړ کړی.
منګه دا مرجر چې کوم دا ګیټ راغله دي دا خپل غوړو فوري تور باندې مرجر چې کمپلیټ کول غوړو ادارو تر منګه وکړه ډیر داسې ادارې دي چې دا غي بجټ چې دی هغه وفاق سره ده نو موږ غوړو چې دا مرجر دا کمپلیټ شي چې کوم ګیټ دې دا ختم شي او د وفاق د بجټ سې دی تر اخره سره اوس شو کې دا فیصله کړی ده چې هر سبې نه به 3% 3% به دا کټ کېږي پر تا به فاټه تور کړي اوس دې وخت کې دې باندې عمل درآمد دې شوی خو تقریبا 4.80 ارب روپۍ چې دي دا وفاق ریلیز کړي دي هغه موږ کوشش کوو چې هغه ترو فاټا سیکرټری ته ولګي او په صحیح ځای باندې ولګي موږ دا کوشش کوو چې هلته زیات نه زیات تعلیمي ادارې جوړي په فاټا کې او انفراسټرکچر ښه او هسپتالونه دې وخت کې زموږ زیات فوکس
شوکت یوسف صاحب نو په دې لړ کې صوبایي حکومت لکه څنګه تاسو چې تاسو د مرجر ته هم انتظار کوي خو د ترقیاتی پروژو لپاره تاسو سره ځانګړی پلان هم لرئ کنه
نو مو خو لرو خو څوک به دې تاسو ته پته شته چې د دې بجټ چې دی هغه فاکس سره دی یو کال لپاره تاسو پته شته چې ایم بی ای ګان نشته یو کال ترشي دی پورا د مرجر دغه متخصص بیا نیکسټ ایئر چې دی د دې الیکشن د کیږي ایم بی ای خو دې سره سره موږ دا ضرور کوشش کوو چې ترو بلدیاتی الیکشن چې بلدیاتی انتخابات تلته شي لوکل ګورنمنت سیستم راشي هغه په ترو باندې موږ کول غواړو چې راوند لیول د ګراس روټ لیول ته موږ لاړ شو البته د فاټا د تحقیق خپل کردار ادا کړو هغه ترو تر څو پرې چې د صوبایي سملې غړي راغلي او موږ غواړو زر تر زره بلدیاتی انتخابات وکړو دا غي په نورې باندې موږ د ترقیاتي عمل شروع
څنګه تاسو ویل چې د لوکل باډیز کم د انتخابات دي نو دا کله پوری صوبایي حکومت پلان لري چې دلته به قبایلی زلو کې وشي
ګوره چې موږ خو کوشش کوو چې چکن الیکشن کمیشن دی یا دغه دی هغه ته موږ ریکوست کړی چې څونه زر د دې حلقه بندیانو د طریقې کار مکمل کړي ځکه چې هلته حلقه بندیانو ایشو ده هلته یو سی نشته هلته وی سی سیستم نشته نیبرهوډ سیستم نشته نو موږ هغه باندې اوس لګیاو چې دا هغه زر تر زره دغه د یو سی یونین کونسل نظام راشي نو بیا به انشاءالله فوري انتخابات به فوري تازه موږ ورته تیاری کړی ده موږ تیار یو صوبایي حکومت اینی ټایم انتخابات
ته تیار. یوسف صاحب کدا هم راته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی به کله د قبایلی سیمو او د قبایلی زلو دوره کوي
دا چې ما تاسو ته وایم چې ټاس فورس جوړ شوی دی خو یو کمیټي هم ورسره جوړیږي د صوبې د طرف نه چې دا مرجر دې دا زر تر زره کم نو تر څو پر چې د انضمام دا دغه نه پوره شي نو د وزیر اعلی ته یا دغه ته دا بیا هغه شی ته فائدې نه کوي اوس ګورنر وزیر اعظم او چې کله بیا د مرجر دا طریقه کار کمپلیټ شي نو بیا به ان شاء الله دغه چې به وزیر اعلی به دورې هم شروع کړي ورسره کوم دا لوکل ګورنمنت سیستم را روان دي چې دا یو کامیاب نظام به ان شاء الله تعالی د دې په لوري وو ان شاء الله ډېر خطر کې چې عمل شروع شي بیا به وزیر اعلی مختلف ضلعو ته دورو لګوي
د خیبر پختونخوا له حکومتي ویان شوکت یوسفزی سره مو د ګلای از مرکاوري ده اسوسییټډ پریس ایجنټس د سین صوبې په تر سیمه کې لسکارو څخه د برخنا جوړولې هغه پروژې ته کتنه کړي چې د چین په ملاتړ باندې کار روان دي لیکن وايي د بجلی جوړونکو بټۍ د چین پاکستان اقتصادي پروژو لار پروژو برخه ده چې ور باندې په تیزی کار روان دي د پاکستان چارواکي وايي د دې لبشپړېدو سره به په هیواد کې د برخنا د کموالي ستونزه تر ډېره بریده هوار شي خو کارپوهان وايي دا پروژه چاپیریال ته زیان رسوي ملیحه میرزاده تفصیل راکوي
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي د سن پتر سیمه کې د چین په ملاتړ روان د سکرو د توانایي بټه په اړه حکومت خوشبینه دي چې د انرژي مسله به ورسره کم شي خو کارپوهان د ماحولیاتي بدو اثراتو خبرداري ورکوي ایجنټس لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پر روان پاور پلانټ ورځ او شپه کار روان دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر 1900 وړاندیز شو د توانایي مرکزونو ته به انرژي ورکوي هو په نړۍ کې د کوئلې د استعمال مقبولیت په کمیدو دی ځکه چې ماحولیاتي منفي اثرات ورسره تړلي دي ایجنټس لیکي تر د نړۍ تر ټولو زیاته کوئله لرونکو سیمو کې یو دی چې هلته د کوئلې ذخیرې د 1.5 بلیون ټنه جوړیږي تمه کیږي کچرې دغه ذخیره په کار راوستل شي نو هر کال ترې 3.8 ملیون ټنه کوئله حاصلېدای شي د سند انګرو کول ماینینګ کمپنی مشر شمس شیخ اجانس ته ویلي چې د ټاکل شوی وخت نه 15 میاشتې مخکې دي. کارپوهان وایي د تر د ماین او کوئلې پاور پلانټ پروژې نه په راتلونکو سلو کلونو کې 2 لک میگا واټه برېښنا پیدا کېدی شي، خو د حکومت د یقین دهانی باوجود په ماحول باندې د منفي اغېز له امله د پروژې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. اجانس لیکي پتر کې د موجوده کوئلې قسم د انرژۍ لپاره ډېر مؤثره نه دی او زیات مقدار کې کاربن ډای اکسایډ ګیس پیدا کوي. د پروژې چارواکي په بیا بیا وایي چې کار یې د قومي او نړیوالو ماحولیاتي قوانینو سره سم دی، خو اجانس وایي د کوئلې کنستو او بیا د انرژۍ لپاره د دې د سوځولو په پروسه کې ډېرې اوبه پکار وي چې ځایي اوسېدونکي اندېښنې لري چې د دوی په سیمه کې د اوبو کمی رامنځته نه کړي. ملګرو ملتونو د 2015 کال پورې په پاکستان کې د اوبو د سختې کمی خبرداری ورکړې دی. کارپوهان وایي داسې صنعتونه د اوبو پر رسد خراب اثرات پرې باسي. یو کارپوه عمر چیما وایي ټوله نړۍ د کوئلې له استعماله پشا کیږي، خو موږ د هغې متضاد کار کوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان یو شمیر لیکوالانو، هنرمندانو او خبریالانو ته د غازی میر بچه خان او د میوند ملالۍ جایزې یا انعامونه ورکړي دي. په دوی کې دوه ښځې لیکوالانې هم شامل دي. په دې لړ کې پرون د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون وکړ. خالد خان تفصیل راکوي.
د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا پښتنو یو شمیر لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو او هنرمندانو ته د دوی د خدمت په اعتراف کې د افغانستان غازی میر باچا او ملاله میوند جایزې ورکړې شوې چې دوه زنانه لیکوالانې ډاکټر سلما شاهین او میرمن حسینه ګل تنها پکې هم شامل دي. دا شروع په ورځ د پېښور پښتو اکیډمۍ کې دغه دستور ترسره شوه چې پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال پکې مشر ملماو او د افغان ولسمشر مشیر ډاکټر لال باچا ازمون د افغان ولسمشر لخوا پیغام وورولو. د پاک افغان ولسی تړون مشر خدای بخلی عالمزیب خان، دا وحدت رسپانې پیر سفیسیا همدرد، دا پېښور پریس کلب پخوانی صدر شمیم شاهد، دا لیکوال مجلې مدیر نور البشر نوید، لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی، پروفیسر ډاکټر خیر محمد عارف، درویش دورانی، طاهر افریدی، هارون باچا او همیش خلیل ته غازی میر باچا جایزې ورکړې شوې. دا پښتو ژبې پیژندلې لیکوال، صحافي او شاعر نور البشر نوید د افغانستان حکومت لخوا دغه جایزې د خپل ځان لپاره یو لوی ویاړ وبللو او زیاتې کړه، باید چې دواړو هیوادونو لیکوالان او دانشوران خپل منځي اړیکې ښه کولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. دواړو ملکونو
ضروري د تعلقو یو بل سره د کلتوري اکسچینج لپاره دا خبرې ډېرې ضروري دي. یو بل ملکونه په یو بل اعتماد لري، د یو بل د ملکونو د رهبرانو د هغې د فنکارانو دغه شان احترام او قدر وکړي، ځکه چې د دې ډېر لوی زیار او کوششونه دي. د دواړو ملکونو د روغوالي دپاره، د مینې محبت دپاره، د ښو تعلقاتو دپاره، او باید چې په دې هڅه باندې د دواړو ملکونو د طرفه دغسې نه یوازې کلتوري اکسچینج وشي، د فنکارانو د شاعرانو تګ را تګ زیات شي، بلکې یو بل له همدغسې د فن اعتراف وکړي.
میرمن حسینه ګل تنها وویل افغانستان کې د هغې 14 کتابونه چاپ شوي دي او هغه د افغان ولس مشر مننه کوي چې هغې ته د ملالۍ میوند جایزه ورکړه.
ماته چې کومه دغه جایزه ترلاسه شوې ده، نو دا د ادب او د شاعرۍ، یعنی د لیک او د تخلیق په سلسله کې ده. اوس پورې شکر الحمدلله زما 14 کتابونه د چاپ د مرحلې نه تیر شوي دي، او ټول کتابونه په دغه ټولو کتابونو کې 73 کتابونه چې کوم دي هغه د بره وطن، یعنی د افغانستان د پښتنو د لوی کور په مرسته باندې هغه چاپ شو.
په دې مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د پښتنو لیکوالانو او پوهانو د خدمت ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو کې دي دوی خپل برخه ترسره کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
په پېښور کې د غرمې 12:30 او په کابل کې د فکس دولس بجې شوې د مشال رادیو څخه د خبرونو لنډیز اوري او ویاند د ملي حمیر ساده.
د پیښور وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خبرو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي د جنازې منځ په پیښور پولیس لاینز کې هم ادا کړل شو. د جنازې پس په پیښور کې د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی بیگا خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معاملې به سر ته رسوي، خو په کار د وخت له بیانونو نه ډډه وکړل شي. د جنازې پس د وزیرستان قبایلي مشرانو د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 4 اربع روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل د صوبایي حکومت لومړیتوب دی چې په قبایلي ضلعو کې سکولونو، انفراسټرکچر او هسپتالونو ته توجه ورکړي. د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د تحریک انصاف حکومت د لومړیو 100 ورځو کارکردګي په اړه معلومات د نومبر په 9 قوم ته وړاندې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډې وروسته دا خبره وکړه. پاکستان وایي امنیتي ځواکونه له 215 ایرانی پوله ساتونکي بازیاب کړي دي چې یو میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو په کوششونو دغه تښتول شوي ساتونکي راخلاص کړل شول چې صحت یې ښه دی او ایراني انتظامیه ته به وسپارل شي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې له تیرو 3 میاشتو رئیس د کابل او لوګر په لویه لاره د امنیتي ګواښونو زیاتېدو له کبله دي د دغه لارې امنیت ته پام وکړي. امریکا د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې په تړاو په 19 مبینه سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. په دغو کسانو کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل او چملیه امیرزاده وړاندې کول. وسم ورزو پیښور ته هلته د مشال رادیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځپاڼو څخه 3 ادارې منتخب کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. هغه ورچ پاغي کیږي دي
د انګلیزی ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل د ریکی لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې په میدانونو کې نه دی شوی، بلکې دا په سړکونو هم کیږي او تکړه پولیس افسران ځان په خطر کې اچوي او په چک پوسټونو زموږ حفاظت کوي. اداره وایي چې په دې جنگ کې د پولیس یو شمېر افسران وژل شوی او جوبل شوی، او اوس په دې کې د خیبر پختونخوا پولیس افسر طاهر خان داوړ یو تازه مثال دی چې هغه افغانستان ته وتښتول شو چېرته چې په هغه وسلوالو تشدد وکړو او وی وژلو. پولیس افسر طاهر خان داوړ مخکې هم 2 ځلې په ځانمرګي بریدونو کې په هدف شوی وو او دا ښایي چې څنګه وسلوال پولیس افسران هدف کول خپل ترجیح جوړه کړي. اداره په وینا سوال دا دی چې ریاست د طاهر خان داوړ د تحفظ لپاره او دغه د بازیابۍ لپاره څه کوشش کړی وو. جواب یې داسې سرګندېږي چې ډېر یې څه نه وکړي. اداره زیاتوي چې د جواب د غوښتنې په اړه مختلف احتجاجونه په خیبر پختونخوا کې شوي وو، خو حکومت سره د سویو لپاره نشته. د طاهر خان داوړ غوندې مهم شخصیت کله درک کیږي نو دا د ریاست ذمہواری وي چې موږ ته معلومات راکړي. اداره وایي چې په هر سطح استخباراتي ناکامي ښکاري. طاهر خان داوړ ته د دړکې باوجود هغه د تحفظ ورکولو کې ناکامي هم ده او هغه د تختولو پس د هغه د بازیابۍ ناکامي هم. اداره کاږي دا صورتحال به د پاکستان او افغانستان په اړیکو هم اثر اچوي. پاکستان افغانستان ته په سرکاري کچ احتجاج ثبت کړی او راتلونکي ورځو کې به یې هم کوي. او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان ویلي چې طاهر خان داوړ په کومه طریقه وتښتول شو او افغانستان ته منتقل شو، نو ښایي داسې چې دا ترهګري سټړي نه بلکې د یوې بلې ادارې کار کېدای شي. اداره لیکي چې دا بیا هم د ریاست یو ناکامي ده چې وی نه کړی شو چې افغانستان سره د وسلوالو د ګواښ مخنیوي په اړه کار کړی وي. خو ورځپاڼه وایي چې زموږ د ساتنې لپاره په سلګونو پولیسو قرباني ورکړي، خو د دې قربانۍ څخه بې ارزښته پاتې کیږي چې ریاست یې پر شانو ودرېږي. که ریاست د پولیسو په پوره توګه ملاتړ وکړي نو دا د وسلوالو د ګواښونو ماتولو کې لویه مرسته کولی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د بجلی د نظم ادارې نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په حساب 1.5 پیسې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د سینټرل پاور پرچیزنګ ایجنسۍ لخوا د 13 اکتوبر په میاشت کې 1 یونټ 6.5 پیسې د ګرانولو درخواست شوی وو. اداره مخکې لیکي چې کله موجوده حکومت راغلی دی نو تیل، ګیس او د بجلی په نرخونو کې د بیا بیا اضافې له وجې په ولس ګراني تپول کیږي. په شروع کې ولس دا برداشت کول، خو که وکتل شي نو د اخیستو قوت هغه پاتې نه دی. اداره زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونو کې د کموالي خبرونه را روان دي، او هم دې له وجې اپوزیشن هم چغې وهي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه کمېدو له وجې دلته ولې د تیل نرخونه سیوا کړی کیږي. په همدې موضوع ایکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې اعلی چارواکو ته بیا بیا دا درخواست شوی دی چې د پېټرول مصنوعاتو د بجلۍ په نرخونو کې د زیاتوالی ونه کړی شي، ولې چې دې سره ټولو شیانو نرخونه سیوا شي، او هغه شیان هم چې د هغې تر لرې لرې پورې د پېټرولو او د بجلۍ سره تعلق هم نه وي. ورځپاڼې په وینا کې حکومت یوه پیسه هم زیاتوي، نو ترانسپورټران او سوداګران سل پیسې زیاتې کړي. حکومت سره د دې د کنټرولولو لار هم نه وي، او هغوی خپله کوي چې په ولسی به دا سر پروزي. اداره کاږي چې د بجلۍ د نظم ادارې نیپرا د بجلۍ د خرڅولو مرکزي ایجنسۍ د شپږ څلوېښت پیسې د زیاتولو درخواست رد کړې، او د بجلۍ یو یونټ په حساب یې یو څلوېښت پیسو د زیاتولو منظوري ورکړې. د نیپرا د چیرمین تر مخه که د بجلۍ پلانټونه په کولې چلول شوي وي، نو په یونټ کې یو کم شپېته پیسې کموالی کېدای شو. اخیره کلی کې اوس په روان بلینو کې بجلی استعمالوونکي یا صارفین په مجموعي توګه 3.8 کروڑ روپے اضافي ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دوه موضوعات غوړه کړی. برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان اقتصادي ستونزو او د دې پر هواري لیکنه خپره کړې. اول ته د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په سعودي عرب کې د حقونو د سرغړونو موضوع څېړلې، او وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم پر ریاض غږ کړی دی چې له یو لړ اصلاحاتو سره د خلکو اساسي حقونه خوندي کړي. ظفر خان د دواړو لیکنو مهم برخې اوروي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي، پاکستان د ټکنالوژۍ څانګې ته د ودې په ورکولو سره ځوانانو ته روزګار پیدا کولی شي او پر اقتصادي ستونزو قابو موندلی شي. د نوې ټکنالوژۍ د آلاتو په مټ د رشوت او د اوبو د کمی ستونزې قابو کیدلی شي. ورځپاڼې لیکي، د مې په میاشت کې علی بابا کمپنۍ په پاکستان کې د دراز په نامه د برېښنایي تجارت غټ شرکت پرانیست. د دې له لارې واړه کاروباریان هم په چین کې نوي ګیراکان موندلی شي. د دې کار لپاره یادې کمپنۍ دوه میاشتې مخکې 150 میلیونه ډالر ورکړی دي. ورځپاڼه لیکي، د دې ترڅنګ داسې ګنګوسي هم دي چې د چین ټکنالوژۍ شرکت فلحال له هغه سیګامونه نه اوچتوي چې په نتیجه کې د پاکستان په اقتصادي میدان کې کوم غټ بدلون ته لار هواره شي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې له بشري حقونو څخه د سعودي عرب د سرغړونو په لړ کې نړیواله ټولنه پلټنې کوي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو کمیسون د روان کال د نومبر 15 په غونډه کې په سعودي عرب غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مخنیوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کمیټۍ کې د غړو هیوادونو استازو سعودي عرب ته سپارښتنه کړې وه چې د ښځو ترڅنګ ټول فعالان باید خوشي کړي، د زندانی کولو په قانون کې اصلاحات وکړي، او د وجل شوي خبریال جمال خاشقجي د قاتلانو احتساب وکړي. کمیټۍ ویلي، د کله راهسې چې محمد بن سلمان واک ترلاسه کړی، په دغه هیواد کې د مدني فعالانو نیونه او د دوی په ضد دسیسې زیاتې شوې دي. ویبپاڼې لیکي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټۍ په غونډه کې دا سپارښتنه هم شوې وه چې سعودي عرب باید د خبریال جمال خاشقجي د وجنې د پلټنې په ډله کې نړیوال ماهرین شامل کړي تر څو د دې قضیې بېطرفه پلټنې وکړی شي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د لوګر وسیدونکو وایي، له تیرو څو میاشتو راهیسې یو ځل بیا د کابل او لوګر پر لوی لار امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل، ځینې وختونه وسلوال سړک ته وروځي او حکومتي کارکوونکي یا سوداګران لګاډو ښکته کوي. هلته د لوګر امنیتي چارواکي وایي، د محمد اغې ولسوالۍ په برخو کې عملیات پیل کړي دي او هڅه کوي چې ګواښونه ختم کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د کابل لوګر لوی لاره چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نښلوي، په وروستیو اوو میاشتو کې ناامنه شوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان له ګاډو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لاره عمل نه کړي، نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډېرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنج شنبه پر ورځ د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس نظری په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په دې لار کې تقریبا تو میاشت را پدې خو وسلوال ډلې د سرک سر تروزی او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وجني دغه ساحه تقریبا د لوګر د پکتیا او د خوست د خلکو لپاره یو پولیسرات ورته جوړ شوی
د سرور پونو دیاد ولسوالی یو بل اوسیدونکی وای چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو پلاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي
امنیتي لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی چې سړک تګ راتګ وکړي ځکه چې امنیتي مشکلات دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي خلک له موټره کښته کوي دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کوي په کوز پټو کې دواړه په شهادت ورسو
آزاد خبريال متي الله سرور وای د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته پدیر راتګ او راتګ ډیر مشکل دی
تاګ راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېخنې وړ ده او دوی نشي کولای چې مثلا تاګ راتګ وکړي او یا هم که تاګ راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کی او یا محافظین ډیر کی چې د لارې نه تاګ راتګ وشي کولای کچېره دولت په دې اړه توجه ونی کی د شاهدان به موسو چې یو وخت به د حالت ورسیږي چې د لارې نه تاګ راتګ به موږ نشي کولای
د ولایتي شوراغړي د کابل لوګر د لوی لارې د نامنۍ مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پروتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي د ولایتي شوراغړي قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس مالی دی بل منطقه کې ملي اردو دی او بل منطقه کې پولیس شهرا دی بل منطقه کې پولیس ولسوالي دی نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي دا ټول مشکلات به رافقي کې هیڅ کم بیا نشي کوي چې د خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دی دا یو ځانې د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي
بلوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي
تیرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغي ولسوالۍ کې زموږ چاڼي عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله ښه نتیجه ورکړي ځینې سیمې او کاریجات یا کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي
یاد دیوی د لوګر د محمد اغي ولسوالی د پلازمینه کابل په 20 کیلومتره کې پراته ده دغه ولسوالی واغجان سرخاب زرغونخار پلی قنداری احمدزی او کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي د روان مریض کال په سپرلی کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واری مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوی ول
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
رورولی
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
امریکا په ترکیه کې د وژل شوی خبريال جمال خاشقجي د قضیه په تړاو پر یو شمیر سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي په دوی کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي په عین وخت کې د سعودي عرب لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې یو شمیر تورونو کسانو ته د مرګ سزا غوښتې ده احمد تکل رپورت لري
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګیدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نخښه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحد ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العتیبی هم شامل دي د امریکا د خزانه وزارت وای القحطانی چې د ولیعهد خی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه ورسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورن ولډل څخه پر یو لاسو کسانو اقامه داوا شوه او دوسیه ترتیب شوه ده. د قضیه محکمه ته راجه شوه په عین حال کې لپاتې نیول شوو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی وانډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترای تم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکی وای چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی ټوټې ټوټې شوی دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولې، ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په ولایت کې 212 کیلومتر مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې له امله هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 200 کیلومتر مربع سیمه د ماینونو څخه پاکه او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونه له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتر مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچاو د محباتو ملوث صحیح سرویس شوی دی، چې د غوی د جملې څخه 212 کیلومتر ساحه د ماینونو او ناچاو د محباتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ور باندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
زه کله له بوټي مټوله ور د کور لپاره مې بوټي راوړه. دغه سرای دي چې خپله پرکینات کې پخوانی سرای مو دي او دغه شاته خو ما دغه خاصه بوټي راخستله. مګر په بوټو باندې چراوا اوستم درم مینه باندې پټاو تقریبا داتو کالو شاوخوا کومین وختلم کښنایم شم پارتس.
د کندهار په لوی دي زول سوالوي کې د ماین شندونی په چارو د بختو ماین پاکونکو د ټولي مشر پایو وای چې د کندهار زیات سیمه لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندې نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمل پاک ول سوالي نه لرو. ټاسکونه کار سوي دي، ټاسکونه پاک سوي دي، خو بعضې ساحل په هر ولسوالۍ کې موږ نه پاک ساحل او پاک ساحل لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د لیک کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل مینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاک او ناپاک ساحل لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده ترڅو پر اتلونکو څو کلونو کې لماینونو د کیسې می لنا چاو د توکو څخه پاکی سي. خودماین پاکی ادارې وای تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد بل لماینونو څخه پاک نسی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرا ته سو اتیا کلو هرڅه.
وسلوالو طالبان په ورستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 18 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وی طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبا پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
درست لده چه طالبانو ده غزنی پختنی سیمی چه ده دوی زیگنزای دی ونی ولی او پر کلیوالی سیموی خپل کنترل تثبیت کرد او ده دیر ولسوالی و مرکزون ونی ول اوست دوی غواری چه ده افغانستان ده مرکزی بر خود ده نیولو للاری یعنی ده هزارمشتو سیمو لکه غزنی، دایکندی، بامیان او سمنگان لنیولو روستا زان د افغانستان شمال او شمال لویدیس ته نشته کړی. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغل
رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړ خو له یو بل سره کار نه درلود.
زمو راپورونه دا چې دی چې طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتدنو چې په هزاره مشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکو محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکي خلک یو یاغه خلک چې د ولسوالۍ یو یاغه هزاره مشته کله سره پټه دي. دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتا دا هغه وخت هم ولک دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقو تقریبا یو میاشي ونی میاشي مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او یاراسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولې دي.
زه د غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکی درلوده د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتبا دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافیې سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څیړنو په پایله کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. د مشال رادیو خبریال ګلایاز له خطر سره یا له معدومیت سره له مخامخو ژبو په اړه ژبپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي 8 کلونو کې نابودې شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیړنو وروسته مشال رادیو ته وکړه. نوموړي د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ضلع کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بطری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو لمن ځتلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ دی.
ژبو او سړونکو خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبه لمنځه زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سید چې د هغه مزه وشلیږي، او چې کله مزه وشلیږي نو قام او سماج او ټولنه هغه د ډیر ځان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ انسانی
مخشی. خادم حسین د مورنی ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامی ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامی ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټ ژبو سره سره د نور ژبې هم قامی ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دا د دې کې د دې باندې وتیقې کوم شو د دې تعفس حالې
له کوم شي. په پاکستان کې د زینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې 15 ژبې مقامی دي او 8 بهرنی دي. په دغه کې 6 اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي او 2 ژبې په ورکی دودی په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلیول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وی ژبې په ختمې دودی د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه سیړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصد ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.